السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې له پاکستان او ایران راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. پاکستان د روان لمریز کال له پیلېدو سره سم د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې او له ایران هم د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي تقریبا په نه امکاناتو سره ژوند ته مجبوره کیږي، ځکه هر څه ترې هلته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د تیرې اپریل میاشتې په پای کې وویل چې د دې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه لږ تر لږه 2,500 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د همدې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې پاکستان له 2023 کال راهیسې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژوند امکانات ډیر کم دي. په تیره له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو امکانات نشته. پر دې سربیره کډوال شکایت کوي چې د استوګنې د ځای او کاري فرصتونو له پلوه هم له لویو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حالت کې چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره تقریبا هیڅ امکانات نه لري، خلک له کډوالو سره د مرستې لپاره څه کولی شي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او په خپله خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 درویشت 00 8 111. یو ځل بیا یې تکرارووم، 00 درویشت 00 8 111. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزی دی. ښاغلی ستانکزی ته ښه راغلاست وایم او لومړی ترې غواړم چې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایي. ستانکزی صاحب،
سلامونه. اونیک هیلې تکل صاحب، تاسو ته او تاسو لته طریقه تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته زمونږ هغو مهاجرینو ورونو ته چې په دې ورځو کې سختو ستونزو کې دي او وطن ته د راستنېدو په حالت کې دي، دوی ټولو ته د خدای له درباره اجر غواړم او خدای دې چې انشاءالله په وروستیو کې انشاءالله د ښه او ښکلي ژوند خاوندان یو خپل وطن کې په ارامۍ او سوکالۍ باندې ژوند سره وکړي. نو لومړی به دا درته ووایم تکل صاحب محترم چې اوسنی حالت هیڅ یو افغان ته د زغملو نه ده. هغه په دې خاطر باندې چې مونږ د خپلو ورونو او خویندو راستنېدل ورځ تر بلې وینو چې په کوم حالت کې خپل وطن ته راستنېږي. دوی له خورا ډېرو کړاوونو سره او ستونزو سره مخ دي. هغه که په نورو هېوادونو کې دي، هغو هېوادونو کې چې هغوی دوه نسله یا درې نسله هغلته ژوند کړی دی، د دوی هغه اولادونه هلته غټ شوي دي، هغلته خورا لوی تجارتونه او دوی لوی لوی کاروبارونه وو، هغه له لاسه ورکوي. یو بلې خوا ته خپل وطن ته چې راستنېږي دلته زمونږ هغه اوسنی حالت ته په کتو سره نه شو کولای چې هغه خپلې ستونزې د وطن مو داسې په اسانۍ هوارې کړو، نو بیا چېرته کولای شي چې دوی ته رسیدګي وشي. په دې خاطر باندې چې یو خو زمونږ اوسنی حکومت د دنیا له لوري په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی او دا مونږ ته ولو ډیره لویه ستونزه را ښکاره کوي. په دې خاطر باندې راجوتوي چې هغه زمونږ حکومت د اوسني حالاتو کې ډیرو لویو ستونزو سره د همدې وجې نه مخامخ دی چې دوی د رسمیت له وجې نن نه شي کولای چې د خلکو ستونزې په سم شکل باندې ورته حل کړي. ولې چې دلته بین المللي موسسې ټولې بندې دي او هیڅوک دلته د کومک لاس نه وړاندې کوي. نو زمونږ دغه ټول ورونه او خویندې چې دي دغه په خورا ډېرو ستونزو کې دي، که له دواړو طرفونه دي. هغه که له د بشری حقوقو لخوانه دی یا لبینللی سازمانو لخوانه دی او یا کدی نور حکومت لخوا چې دوی مثلا د استراتیجی لدغه یې سینه دی نو خورا ډیر ستونزو کې خپل شپې او ورځې سبا کوي او لډیر لوی کړاو سره مخ دی. نو الله پاک نو دوی ته او خپل وطن ته بس دغه دعاګانې کوو چې خدای دې زر تر زر دې کړاو نن مونږ او زمونږ د دوستانو واسي رغو کولای شو چې خپل وطن دې سمسورتیا او دې سوکالی په لوري باندې انشاءالله سوق خپل وطن لپاره کار وکړو.
ستانګزای صاحب، تاسو مخکې د امکاناتو د نشتوالي یادونه وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له دې کبله نړیوالې ټولنې فعالیتونه خپل په افغانستان کې کم کړي دي. اوس تاسو په افغانستان کې هغه مؤسسې چې پخوا به یې له راستنو شویو کډوالو سره لوی لوی مرستې کولې، کمپونه به یې ورته جوړول، د غذایی مواد به یې پیویشل، دا تاسو وینئ هلته په کابل یا په ولایتونو کې یا په لږ تر لږه په سرحدونو کې؟ البته مونږ خو راپورونه لرو د ملګرو ملتونو ځینې ادارې په سرحد کې له خلکو سره ځینې مرستې کوي، مګر آیا په لوړه کچه د مرستو لپاره په ولایتونو کې او په پلازمینه کابل کې داسې مرکزونه شته چې دا کډوال ورشي مراجعه ورته وکړي او هلته د مرستې درخواست وکړي؟
تکل چې محترم، یو هغه حالت وی چې هغه پر رسنوي کې خبريږي او هغه هم د لری نصارل کیږي، خو یو هغه حالت چې هغه د سترګو لیدل حال ده. نو کچر د مونږ د خپل سترګو لیدل حال ته وګورو او خپل دغه د دوستانو او عزیزانو د حالت ته وګورو، درسته ده چې په بعضي مواردو کې یعنی کله چې راځي سرحدو ته هغه چیرته د تورهم سرحد ده یا هم د سپین بولډک لخوانه په دې سرحدو باندې راځي، نو یو څه داسې ډېر کم امکانات لکه مثلا د هر راستنه شوي کور لپاره د یوې وړې خیمې ورکول یا د ډېرې ابتدایي امکاناتو لپاره د یو څو ورځو لپاره د یو څو روپۍ ورکول، دغه ابتدایي هغه حالتونه دي چې د مهاجرینو لپاره په سرحدونو کې البته تر یو کچې پورې دا امکانات ورته شته، ولې په هغه پیمانه باندې چې دوی ته ضرورت ده او د انسان لپاره یعنی د ابتدایي ژوند لپاره هغه ضرورتونه دي چې هغه باید دایمي دي دوی لپاره، لکه کله به چې مخکې په افغانستان کې دغه بعضې مؤسسې وي لکه یو این ڈی پی او لکه ڈبلیو ایف پی لکه یو ایس ای آی ڈی مؤسسې لکه دغه د اوسني حالت کې دغه مؤسسې په هغه کچه باندې په افغانستان کې فعال نه دي چې دوی د پامغه کچه باندې خدمات خلکو ته وړاندې کړ لکه مخکې به چې وړاندې کول. هغه له دې وجې نه ده چې د اوس لپاره د امریکا نوي حکومت هم دغه حکومتونه او دغه بودیجې په دې مؤسسو باندې ودرولې او د دې بودیجې راکمې کړلې، نو دا یو ډیر لوی سرخوږی د مهاجرینو لپاره او د دغو نور حکومتو لپاره چې هغوی د خپلو مهاجرینو د راستنه شویو مهاجرینو لپاره دغو حکومتو ته ضرورت لري، د دوی هغه لارې په ټاپه باندې ودرول او مهاجرین د ګڼو ستونزو سره مواجه دي او دوی نشي کولی چې حتی خپل هغه ابتدایي حالاتو ته یا ابتدایي هغه وسایل چې دي د ژوند هغه دوی ځان ته آماده کړي. نو په سرحدونو کې یو لړ بعضې ډېر ټیټه کچه باندې بعضې حکومتونه ورسره شته، هغه د دې مؤسسو لخوا ورسره کیږي، ولې دغه مؤسسې بیا دننه په د افغانستان په منځ کې په نورو ولایتونو کې د چې په فعال ډول باندې د خپل کومکو توزیع نه لري او دایمي ډول باندې دوی کومکونه نه کوي او نه کولای شي، په دې خاطر باندې چې دوی بودیجه اوس په هغه حالت کې نه ده چې دوی په افغانستان کې په هر حالت کې کومکو کې لکه خلک شي.
مننه سنګزای صاحب. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. دلته یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي، بیا بل تاسو سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا کوم اندېښنه یا نظر کلرې وی وایست.
ډیر مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمه صاحب ته، نږدې صاحب ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم.
زبلی صاحب، خبرونه ته خراغ لاست مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم، ډیر اړینه او ضروري موضوع مون نن راخسته د میکروفون زموږ خبرونه کې. البته دا چې موږ تاسو شاهدان یو، متاسفانه زموږ د هیواد ډیری وګړي، البته میلیونونه وګړي په بهر کې مهاجرین دي، نو د هغوی ژوند کدای شي تر ډیره حده په ترخو کې وي، او کدای شي تر ډیره حده هغوی الپه دي چې هغه په بهر کې ژوند وکړي، که هغه یا به هم دلته ځمکې نه لري، یا به کورونه نه لري، یا به هم هلته کاروبارونه یې. نو زموږ ډیری هیوادوال چې په بهر کې دي، د هغوی د ځینو داسې کارونه دي چې هغه کار که چېرته هلته پرېږدي، فکر نه کوم چې که چېرته دلته راشي هغه د هغوی دلته د ښه ژوند زمینه ورته برابره شي. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې څو حکومتونه تیر شولو، هر حکومت د دې هڅه کړې ده، او دا یې ویلي دي، دا یې په ډاګه کړې ده چې موږ به د مهاجرینو مخه په داسې شکل نیسو چې په خپل هیواد کې به د سرپناه، همدارنګه د کاروبار، همدارنګه د ښه سهولت ژوند زمینه ورته برابروو. خو بیا هم ټول حکومتونه پړ کې راغلي دي، که هغه جمهوریت کې، که هغه اوسنی امارت طالبان کې، خو بیخي زیات پړ کې راغلی ده. نو زما غوښتنه او پوښتنه دا ده له امارت نه چې لطفاً مهرباني وکړي خپلو هیوادوالو ته د خپلو بچیو په سترګه وګوري، هغوی ته دلته د سهولت د ژوند کولو زمینه برابره کړي، تر څو به زموږ هیوادوال په بهر کې یې. او له میلمه صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، آیا امکان لري که څه هم امارت په بار بار ویلي دي چې موږ مهاجرین راغواړو، موږ مهاجرینو ته دلته د ښه ژوند زمینه برابروو، آیا دا واقعیت لري؟ داسې به وسي؟ دا امکان لري؟ دوی په واقعیت کې همداسې کوي که هسې په رسنیو پر پرده دا خبره راځي؟ ډیره مننه کوم.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه هم. دا بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به راشو ستانکزای صاحب تاسو ته. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه قبول کرو، څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغ لست مهرباني وکي.
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، او زه محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت څخه د ټلیفون په کرښه یم، نو نظر به در
سره شریکم.
مننه، ډیر خوشاله سلام چې تاسو رم دا ټلیفوني تماس کې واصل سلولو. خو نظر لکه دا ورور شو ویل تاسو به تر معلومی چې ډیرې کډوال، یعنی په خارجي ملکو کې دي افغانان، خو دلته یو خبره بلسته لکه وس د افغانستان امنیت معنا تر په خوا پر پرتلا ډیر شدي، یعنی سړی کولای شي چیرې ولسوالۍ ار ولایت ته تګ راتګ وکړي، او سره په څنګ کې که څه کاروبار وي کاروبار ته لاسرسی کولای شي، چې مقصد خپل کاروبار وکړي. خو یو خبره دلته ستا محترم احمد تکل صاحب، چارواکو حکومت راځي کېږي، هغه داسې ټکی چې مقصد دلته یعنی دغه د سړکانو کاروبار شروع شي، ځکه چې په افغانستان کې دا ټو کاله کېږي څه نه څه وچکلیم ده، کنه مخکې کاروبارونه وه، باید ښه ښه بندونه و خلکو ته وتړل شي، یو به ځکه تر لاندې شي، بل سره په څنګ کې خلکو ته به کار پیدا شي، یعنی د کار زمینه یو څه کمه ده. خو خبره بله بل دلته سه احمد تکل صاحب، چې دغه موسسات چې اوس کوشش وکړي، یعنی چې د افغانستان ته یا مخکې مرستې راغلي دي یا اوس خال خال، که چیرې هغه خلک په نظر کې ونیول شي چې هغه یا مهاجر وي یا مسکین وي یا ملک کور نه لري ځای نه لري، دا د اقتصاد د خلکو دونې نه کمیږي، که خلک پاملرنه ورته وکړي، یا ملي تجاران اوس یو څه اقتصادي ستونزې شته، دا خبره صحیح ده. خو امنیت معنا برابر دی، او اول رغم تر ټولو په موسساتو دی چې د دې خلکو د پاره دي دغه زمینه برابره کړي، چې هر کلي هر صحیح ته دې خپل کمیسن یعنی داسې سړی وټاکي چې هغه اک حقدار ته رسېږي، یعنی نه یوازې زما په لاس باندې موسسه راکړي، زه یو درې کسان خپلوان اشته کړم، دا بره خلق نسر وزر کیږي یعنی افغانستان ته ګټه برن کوي. نو دا یو ترتیب ستا محترم تکل صاحب مننه
چې ډیره زیاته مننه مننه حق دوست صاحب له تاسو نه هم یو بل اوریدونکی هم اورو بیا ورزو ستانګز صاحب ته مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو کډمنو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به عبد الحدا تلم به هلمند ولایت
څخه. وعلیکم السلام اتل صاحب خبرونه ته خراغلاست مهرباني وکړئ.
خدای دې ایمان کول که واکان لکه محمد اشرف اکبر صاحب چې نظر وړاندې کړي د نظر ته خیوان نړۍ مننه. تکل صاحب دا غل کډوال موضوع چې دا کډوال کوشش کار نه پر کال پاکستان لاړی یا ایران لاړی پر کال نه بلکې لاړی نو په کار راته محترم تکل صاحب چې حکومت دې غم مخري یعنی په بیلابیلو رسنیو کې ما د دوه کال د مخم د حکومت دا غوښتنه کړې و ګوري په تیر حکومت کې دلته په افغانستان باندې مثال د ډالرو باران شروع وزن حکومتونه ملامت تکل صاحب محترم دې څوک نه ملامتونه ولاکه پاکستان ملامت کوم نه ولاکه ایران ملامت کوم موږ حکومتونه د خپل کډوالو غمه ولې نه خوري یعنی په تیر حکومت کې د ډالرو باران په لاره حکومت کې دې غمه ونه خورل و چې په طالبانو اقتصادي بندیزونه دې یو خاصه رسمیت نه لري و د خلکو باندې ناری دي کډوال خو موږ ورونه دي تکل صاحب موږ د خپل ماشام ګولاو قسم په خدا وسرنیمای کو خو د حکومت څنګه موږ د مثال د خبرې هله چې کډوال ته د مين ځایونه برابر کې دا غو مثال د خبرې د کار زمينه ورته برابر کې او بل تکل صاحب وزلته حکومت ته زمينه برابر کړی د مهاجر د لپاره دی غاړي چې نمرې ورته توجه کې دلته داخل تکل صاحب محترم مې افغانستان کې دسه کډوال لري چې مثال د خبرې استوګنه د کلو کلو ته د بل پسرایو کې کې یعنی خپل د مين ځایونه نه لري نو زما د حکومت څخه یو کشر په صفات اغوستنه د کډوال ته مثال تاسو نمرې ورکوي د مين ځایونه ورکوي وسله سروي شروع ته دغه د زمينه خلک دلته برا کلی وتل کې د عام لکه مهاجر داسې تکل صاحب نن دی و
پر تاسو دا کورنی بي ځای شوی خلک خي چې د جګړو لکبل بي ځای شوی
بالکل تکل صاحب محترم یعنی خپل د استوب ځایونه نن لري خپل د مين ځایونه نن لري نم ځایونه لري نمین لري دا د افغانستان د تکل صاحب ګوره د مهاجرو مثال د خبرې د غدل د بي ځای شوی کډوال د خپل ځایونه شنه لري تکل صاحب خدای قسم د تخم کده دي خلکو د ویش په تکلیف حالت په مهاجرو پر پاکستان په شل کال راغلي زکه دلته تاسو به سره معلومات جنګور نه و بمبارونه و دا خلکو دلته مثال خپل ځای نه پرېښو خپل وطن نه پرېښو دا د حکومت څنګه ولاړو اوس باید حکومت هم دا توجه ورته وکړي لکه مهاجر ته چې توجه کړي دا خلک باید په پام نظر سمونه ولوي تکل صاحب
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب نور اوریدونکو به ورسره واخلو اوس ورزو ستنګزي صاحب ته ستنګزي صاحب تاسو د دې دریو اوریدونکو نظریات واوریدل که وای حتمان به مو یادښتونه ځان سره اخیستی وي د پنوبات سره مهرباني وکي
تکل صاحب زمونږ یو ورور وغل ارغنتا به دا ویلو چې آیا د امکان لري چې امارات د مهاجرین بیرته راولي او خدمات ورته وړاندې کړي د ورور ته په اول په جواب کې دا خبر وکم چې اول خو د موږ تاسو یو امیانه متل دا وایي پردای کټ تر نیمو شپو ده نو هیڅ هغه د باندې کې شورونه چې موږ تاسو اوس له مجبورې نه د خپل وطن له ناخوالو نه یا له هدا خپل هغه خپل د کورنۍ او مجبورې نه نن هغه ته موږ مهاجر یو نو هغه زموږ خپل هیواد نشي کېدلی یو زموږ ټاټو به نشي کېدلی نو کوشش بار انسان دا کوي چې خپل هیواد ته بیرته راشي چې په وخت سره خو دغه امکانات له هر حکومت سره یې هغه له حکومتو سره چې هغه حکومتونه د دنیا له لوري په رسمیت پیژندل شوي حکومتونه دي او دنیاوال له هغوی ته هغوی سره اړیکې لري او له هغوی سره حقوقونه کوي هغه په هر قالب کې کوي که مثلا له غذایي موادو نه نیولې تر توشیوي پروژو پورې اوس په دې منځ کې زمونږ هغه یو ورور چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه هغه ډېره خبرې ته اشاره وکړله او هغه دا و چې زمونږ دغه اوسنی کړکېچ او دغه اوسنی حالت چې ده د زمونږ د مهاجرینو دا په دې باندې نه سمېږي چې زمونږ مهاجرینو ته مثلا نن د خوراک یو څه ورکړل شي او سبا د اغوستلو یو څه ورته ورکړل شي په دا خو به د یوې ورځې لپاره وکړل شي د دوه ورځو لپاره بلاخره د یوې دوه میاشتو لپاره دوی ته باید دغه یو زمينه برابر شي چې د ټول عمر لپاره دوی ته د کار زمينه برابر شي دوی ته د ژوند او کومه شت د ژوند زمينه ورته برابر شي او هغه په هغه صورت کې امکانات شته چې کله موږ او تاسو ګورو په پوخانی په هغه کې عدالت توشيوي پروژې په افغانستان کې د پلیکېدو په حالت کې وي د مؤسساتو لخوا نه کاغه مثلا دغه مؤسساتو د بعضي پروژې لکه مثلا د خوشکېپی پروژه لکه موږ ورته کتل د بندونو پروژې ولې یا مثلا د ساختماني جایو پروژې ولې چې هغه کمپلیکسونه جوړېدل نو هغه د باندنی یا بهرنی مؤسسو له لوري نه دا پروژه جوړېدلې یو دې ته په هر پروژه کې خلکو ته کاغذ زر نفره او دوه زره او پنځه زره او لس زره خلک وو دوی ته د کار زمینه پکې برابرېدله چې دا د دوی د ورځني ژوند لپاره بهترینه گزینه وه او خلک دې کې په کار کېدل او خلکو دې ته ضرورت نه پیدا کوو د ورځنیو کومکو ته د دوی ضرورت پیدا کې دوی به همیشه خپل ژوند په خپله مخ ته وړه ولې چې دی وماش چښتن به وو او دی ژوند چښتن به وو دوی به خپل کار کوو هم به د وطن لپاره خدمت کوو او هم به د ځان لپاره یو امرار د معیشت د حیات کوو او د دوی ژوند به ښه مخته ده نو د اوس لپاره هم بهترینه گزینه همدغه ده چې دلته مثلا زمونږ دغه اوسني حکومت ته د رسمیت دروازه دنیا پرانیزي حتی اقل که د نورو تعاملاتو له وجې نه کوي د دغو مظلوم او د دغه خوار ولس له خاطره د دې مهاجرینو لپاره دغه بشري کارونه باید دوی مخته ویشي او د بشري پروژې باید دوی دلته بیرته پلي کړي تر هغو په دې کې خلک هم زمینه د کار پیدا کړي او په زمین کې بیرته خلک په کار شي او دوی ته اقتصادي ستونزې راولاړې نه شي او بل د حکومت لپاره هم دغه یو وجیبه ده دغه ورته دا وجیبه ده چې هر حکومت هغه په غورځېدلې حالت کې او په درېدلې حالت کې دای مونږ د حکومتو یو وجیبه ده چې د خپلو مهاجرینو لپاره کار وکړي په دې خاطر باندې دغه مهاجرین کنني که سبا یې راستنېدونکي دي نو د مونږ هر حکومت کې هغه که پخوا نه جمهوریت و که اوسنی امارت ده دغه حکومتو ته دا لازمه ده او ضروري ده تر خپل وس او توان پورې دغه خلکو ته لاس ورکړي په څنګ دې دي کې چې دا حکومتونه له دوی سره لاسنیوی کوي د خلکو همدا یوه دینی او مثلا وجداني او حقوقي وجیبه ده چې خلک دوی سره لاس ورکړي مثلا تر یو حد پورې چې د هر چا له وسه کېږي له خپلو دوستانو عزیزانو سره له ورونو سره له خویندو
سرههمدې مسله باندې زه وروسته غواړم چې ستاسو نظر واخلم چې خلک عام خلک څه کولی شي له کډوالو سره د مرستې په برخه کې د حکومتونو خو تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو په حکومت کې دومره وسه او استطاعت نشته چې مرسته وکړو نړیوالو بنسټونو خپلې مرستې بندې کړي دي دې باندې بحث کوو اوس یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې څوک خبرې کوي مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده لمړی خپل ځان معرفي کړئ بالکل آی ورو مهرباني وکړي
السلام
پس دې مودې چې موږ سه جلای ستړي مشه
سلام
تاسو معلوماته
خره غلا ستوري ته
کوم تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته چې موږ سره محبت لرو نو ډېر عمر سره جدایو
پښتون صاحب خدای مو دې زړونه نه سره بیلوي مهرباني وکړئ د خبرونې په همدې ځانګړې موضوع باندې څه وایست
او ډېر ښه موضوع مو ټاکلې وګر چې اورېدونکي خو تاسو راډیو نه اوري موږ ته دې سره واورو واقعا د مهاجرینو موضوع ده ارزای افغانان به عزت شوي دي د خپل زوب په خاطر باندې د خپل ناوسۍ او د ستارسۍ په خاطر باندې اول دې زه چې زموږ سره زموږ غونډه نو وکړه چې موږ اول پر خدای دوم پر دې تکیه درلوده هغه تکیه مهم ونه شو باوجود دې چې موږ دې سپورټ کې زموږ به عزت د مهاجرونو وکړه را به سودا موضوع ته چې د مهاجر باید څه وکړي مهاجر هم د شل شي کېدلې تکان سم چې همیشه به دې په اروپا کې وشي همیشه به دې په امریکا کې وشي همیشه به دې په پاکستان کې په ایران کې وشي دا موږ په څو مطلب لرو وای پر دې چې دا ته نیم څه وایي نو کله چې څه وایي خراجي یا په زور او په خپل رضا راوتلی دلته باید څه ور سره وشي موضوع دلته ده باوجود دې چې د مالیا سرداري په مشرۍ درویش وزیران په دې کمیسیون کې شامل دي د مولوی صاحب د سلام حنفي هغه شی چې دوی په واسه کې دی هغه به دوی ور سره وکړي ولیکن دا د یوې ورځې کار دی یا د دوه ورځو کار دی یا میاشتې دوی ور سره وکړي دوی میاشتې به دوی ور سره وکړي په دې باندې په یو ګل نه پسرلی کېږي په دې باندې د مهاجرو گزاره هم نه کېږي مهاجر بیرته مجبور دي یا په قاچاقي لارې یا غیر قانوني ولاړ شي بیا د په اوبو کې غرق شي د بل مرمۍ وخوري هلته بېسه شي زما غوښتنه دا ده د امارت څخه او د جهان څخه یو خدا دی چې جهان د دې نظام سره چې اوس بدل نه لري دغه نظام دی د دې سره تعامل وکړي د رسمیت دروازې نه کساس میلمه چې وویل ورته خلاص شي کې او بل مؤسسات را وړاندې شي خیریه هغه بشري کومکونه چې مخکې کېدل دا باید په مقابل کې د کار مهاجر ته ورکول شي او هغه زیربنایي پروژې چې د جمهوریت په وخت کې وي اوس لاینهاله پاتې دي یا تمامه پاتې دي، هغه پروژې باید پلی شي تر څو چې زموږ مهاجرینو ته کار پیدا شي، هم به مهاجر د سوال خلاص شي هم به بل افغان د سوال خلاص. بله خبره دا ده موږ ډېر زیات مهاجر لرو، دا مهاجر نه دي، که دغه زموږ مهاجر په صحیح توګه استخراج شي او واسطه او واسطه مابینه په دغو ته په دې مهاجرینو کې هم کار پیدا کېږي. او بله خبره دا ده تنها دا خبره تکلسا په عمارت هم نه کېږي، زموږ ملي تاجران هغه بډایان خلق، هغه وسمن خلق، هغه سرمایه داران خلق، دوی چې سرمایه لري باید دغه خلق راوړاندې شي، چون دا مهاجر دي، دا مهاجر زموږ دي، د دوی دي، د دوه سره کومک وکړي نو بیا انشاءالله مهاجر کهنه که سبا عجیب.
مننه مننه ډیره زیاته، ښه نظر دی. خو ستانګزی صاحب هم وروسته په دې باب نظر ورکي. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
ډیره زیاته مننه. السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت متاثر ماسیم ولایت.
سیف الله خاموش، غږ مو په یوه شیبه کې یوه ثانیه کې قطع شو، نو ما به سم اوریدلې. سیف الله خاموش
و ډیر مننه. سیف الله خاموش د زابل نمې تاثیر تماس نیولای دی. نو تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده د مهاجرینو په اړه. زما په نظر سره درې نکتې دي. یوه نکته چې دولت تراجی کېږي، هغه باید کړنې ترسره کړي. یوه عام ولس تراجی ده او یوه ملي تجاران تراجی ده. دولت اولین دا راجی ده. زه نه پوهېږم چې دا اوسنی دولت مهاجرینو ته شرغلاس وایي د دوی خوندیتوب لپاره کړین تر سره کوي، او که نور مهاجرینو ته یعنی نور خلک دې تاړی چې هغه مهاجرت ته مجبور سي، نو دوی باید په دې بخش کې کار وکړي. اوس ځینې داسې کارونه د دولت لخوا تر سره کېږي چې هغه د دې سره سره چې مثلا دولت باید دې مهاجرینو ته کار کړی وای، د کار زمینه برابره کړې وه، پانګونه کړې وه، نور مؤسسات دې ته را جلب کړي ول، هڅولي ول، تجاران را هڅولي ول، نړیوالو باندې غږ کړی و، دوی سره همکاري کړې وه. د دې برعکس دوی مهاجرین چې دلته راځي، دا اوس موږ خپل د لیدلی سروال چې وایو، دوی راځي دلته بدون دولتي وظیفو، بدون داسې رسمي وظیفو، دوی شخصي کاروبار څه پیسې چې لري او شخصي کاروبار جوړوي. بیا ډېر غریب دي، په دې مهاجرینو کې زیات طبقه غریبه ده، نو هغوی یو وړوکی کاروبار جوړوي. د دې سره دولت بندیزونه لګوي، مثلا د غوی د کارونو مخه نیسي، غوی داسې یو کراچی نه استفاده کوي.
په ځنګړي مثالونه لري تاسو مثلا خاموش صاحب، مشخص مثالونه لري
مخفل هو بل مشخص مثال داسې لرو. یو د لیدلو سترګو حال درته وایم. یو کراچی والا د مرکز کلات چوک باندې ولاړو کېلې خرڅولې، د لیدلو سترګو حال ده. دلته شروالۍ لخوا ورل کېږي دا باید یو داسې ځای ته انتقال شي، مثلا مشخص ځای ته، هغه هلته بازار نه لري، هلته د دې پتهسې دوی څه لاسته راوړنه وکړي او روز چلا وکړي، هلته هغوی تاوانونه کوي، مثلا مال خرابېږي، ترباري ترکاري ترباره او شی هغه خرابېږي، د دې پتهسې دوی ګټه وکړي، تاوان ورته رسېږي. نو دوی مجبوره دي د ښار په څنډو کوڅو کې وګرځي تر څو هلته نفقه پیدا کړي. شروالۍ د دې مخه نیسي. یو نعیني نفر و چې ولاړو په چوک باندې کیلې خرڅولې، هغه لړۍ کیلې وګرځولې په چوک په سر باندې او ټولې کې وخت ورته، دا د یو درد نه کېږي، دا له یو ډېر مجبورۍ نه کېږي. آخري حد مجبورۍ دی چې هغه خپل کاروبار ژوند زندگی څخه تنګ سي او دې څخه تیر سي. نو دوی بیا هیڅکله زړه نه شي کوي چې کار وکړي. یو او دا ملوس داده که مجرین راځي اکثریت خپل ځایونه نه لري، سراینه نه لري، د اوسېدو ځای نه لري. د دې لپاره چې موږ مکلف یو اسلامي وطني وطن دوستي چې موږ باید له دوی سره همکاري وکړو، دوی ته مثلا لاس ورکړو، دوی ته باید موقت وړیا استوګنځایونه برابر کړو. د دې سره سره دوی برعکس د عاملس کرایه لوړوي، د سرین کرایه لوړ کړي دي، د مهاجر له دې وجهې څخه سو استفاده کوي، له دوی څخه ګټه کوي. دوی مثلا مجبوري، ما په عاملس هم دا غږ ده چې کرایه ورته ارزانه کوي، مثلا تاسو ته خدای څه درکړي دي او څه لرئ، په دوی باندې رحم وکړي، الله په تاسو رحم وکړي. اول خو باید موږ د پښتني لحاظ، اسلامي لحاظ، وطن دوستي لحاظ بیا وړیا نه په کومه کرایه باندې دوی سره همکاري وکړو. خو افغانستان ده، بیا خصوصا افغانان دي، برعکس له دوی څخه سو استفاده کوي. دا دوه او درېمه خبره، رغم په تجارانو باندې دی، تجاران باید دلته پانګونه وکړي، په یو مهاجر سره مرسته کول، همکاري کول، کومک کول، دا زما په فکر سره موقتي ده، دا به دایمي ونه اوسي. خو د دې په داسې د مرسته وکړي، دی باید پانګونه وکړي، دی باید یو داسې څه وکړي تجار چې یو سلو دوه سوه حد اقل یو پنځه سوه نفر کار زمینه برابره کړي، تر څو به د پانګونه
نم سوی خود بدی بخش کی بیادین تجاران داسی وای چې مول دولت له خوا په موږ باندې بندیزونه دي مالیات لوړ دي او زړه نشه کوي چې دلته پنګونه وکي تجارت وکي ما په دولت په ولس او په تجاران باندې دا غږ ده چې ترڅو د دوی سرشو کې علاوه لدی سرشو کې د دوی دغه وضعیت خصو استفاده ونه کی هغه بدنه د دوی په خیر نه زمر
تیر مننه خاموش سبل تاسو نه مننه کو یو بل اوریدونکو هم لرو بیا ابا ستنځه سپ تاسو تر شو مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده
السلام علیکم مشغلی تکاسف
وعلیکم السلام مهرباني
تکاسف زه شبیر احمد حکیمی ما اړیکه مې د کندهار ولایت څخه نیولې ده
مهرباني وکي حکیمی صاحب
جناب تکاسف یو خبر خدا د اوس خو چې ما ځنی معلومات وکړل ته ځنی خلکو به اوس پر رواني ناروغي مختص وی دي رواني ناروغي مختص وی دي ځکه ازادي رادیو نوست نو لومړی هله ستاسو مشرتابه څخه کوم چې د رادیو پرته د رادیو پراموج باندې فعال کی دوم کدن کې راځم چې تکل سب د ماجرینو موضوع ته کنه
بله
اوس دولت کچیر ماجرین ته شرغلاس په شرغلاس مهم نه دی ماجرین ته ډوډۍ پیدا کول مهم دی جناب تکل سب اوس کله ته ماجر راځي چې هغه وګړه ډوډۍ نس پیدا کولای نو شرغلاس دې ته پوښ شرغلاس او اس معنا نه لري کنه جناب تکاسب د داسې دغه سره چې دلته د غزنې پروژې د یونات صفاسخه تقریبا د درو میاشتې لپاره وي دلته ما جریب چې ودرول اوس هغه ما جریب هغه بیا کار ولا نه حال ګرځي د کار نور پیدا کیږي ام نه ما جریب چې نه بي تکاسب ما مته دي تکاسب
راو ګرګ لا روس تاسو میره بني وکي دا عمر کوي
تاسو حاضرین جناب تکاسب سبا په غلا او په نور اخلاقي فساد په دا کارو باندې لاس پورې کی جناب تکاسب نو زه وایم چې دولت په دا دغه باندې په کار کې جناب تکاسب دا وصول ته ما یو راپور په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی چې په یو میاشت کې په 15 ورځو کې جناب تکاسب 8000 کورنۍ راغلي چې د وګړو شمیر یې 3000 کسان دی اوس چې 3000 کسان د خصوصي دي تر شرغلې وای نه د مرستي ورکه یا د بلې موسسه تر په پیدان له طرفه څخه اوس چې د بدل کار پیدا کول تکاسب مهم دي کنه دوډی پیرا کول مهم ده ځکه دغه ما شام دوډی ونه لري دغه ماجر به دوی ورځي دغه وکي دریم ورځ صدرم ورځ باندې دغه ماجر دی غلا بکی دغه ماجر په ونور کار بس کی
مننه حکیمی صاحب خبره مورا لګراون غاړي او پښتنه وکي ل میلمنه ل خغلی استانګ زینا
زما د شغلی استانګ زینا په خدای هله چې ماجرن د کار پیدا کول مهم دي ځکه ماجر کله ته ماته به کاري و چې نه دي تکاسر ته دا سره چې دلته زموږ خپل خلک به کار کوي خلک په خوښه شش کارونه درلود به کار کوي نو ماجر به دي هم دا هیڅ څه نه وګوري چې ماجر ته کار پیدا کول مهم دي
تیره مننه حکیمی صاحب تاسو مننه نور اوریدونکو هم لرو خو پښتنه ډیره شوي اوس ورزو استانګزی صاحب ته د دوی نظر اخلو مهرباني وکړئ استانګزی صاحب تاسو پښتنه ووري دي
تکل صاحب محترم اول به راشو دي پرونو نظرونه ته فارسی په نظر ورک او پټانکی شیخ الله خاموش ورور صبرو ته دی ما پام او په دغه خبرو کې هغه خبرې چې دوه کړل ډیره پر ځای او مثبت نیوکې وکړلې نو دا مثبت نیوکې په بعضو حالاتو کې هغه حکومتونه دي حکومتو ته راوړي هغه د حکومتو لپاره ښې نیوکې دي په دې خاطر باندې چې حکومت او رعایت دا چې دي دا لازم او ملزم دي بل څه په دې خاطر باندې چې دولت دی لمونګ نه چې کولای یو مونږ به له دولت نه شو کولای نو نظام به مونږ ته تابعداري مونږ به نظام ته تابعداري او یو بل خبرې به سره او رغو چې دا نظامونه په خپل کوو دريږي او یو کاله ته ورسيږي او خلک مور سره جوړ ویندو سیف الله ورونه ویلی چې دلته باندې ورونه راځي او لراستنې دوه نو ورسته دی ورکه کراچي دري او د دې و کراچي لپاره مثلا دوی کاروبار خپل شروع کوي او د دولت لپاره مثلا دوی ته ممانعت کیږي دا موارد موږ خپل سترګو باندې لیدلې دي ولې د یو حالت څه فرق کوي په هر دولت او په هر حکومت په بازي جايو کې خ خلک او خراب خلک شته یعنی هیڅ نظام د شینې کېدل چې هغه مکمل ټول خلک یا هیڅ نظام د شینې کېدل چې هغه ټول مکمل بد خلک نو په نظامو کې بد خلک او خلک شته دلته موږ د ښه چلن خلک هم لیدلې دي چې ډېر ښه چلن د خلکو سره کوي او باج د خلک هم لیدلې دي چې هغه
خبرم ده چې ځینې وخت ځینې کسان هغه د قوانینو په د رعایت پر اهمیت باندې یا توجه کوي او یا نه پی پویږي. نو اک مثلا د سیمې خاروالی تاسو ته وایي چې په ځنګړو ځایونو کې ودرېږي یا کراچۍ ودروي چې خلک یو ځای ته راټول شي د دې لپاره چې په ښار کې د ګڼه ګوڼې او د ګډوډۍ مخه ونیول شي. نو فکر کوم دا خو به ډېره منفي خبره هم نه وي که څنګه؟
تکل صاحب اصلا خبره همدلته ده چې مونږ د اجتماعي لحاظ یو عامه پوهاوي ته ضرورت لرو چې زمونږ خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړل چې هغه که چېرته زمونږ دولتي کارمندان دي او زمونږ عام خلک دي، اول باید ولس په دې باندې وپوهول شي چې مثلا د تاسې لپاره مونږ کوم کارونه په نظر کې لرو. اوس که یو حالت راشي مثلا داسې خلک دي چې په ښار کې په پخوا ټول موټر د ټیکسي په رقم چلېدله، هغه که شخصي موټر و که هر رقم موټر وله هغه به خلک دي شخصي سواری لپاره استفاده کوله، خو نن هغه ته دولت دغه یو هغه مقرر کړی ده چې هغه موټر چې په ټیکسي رنګ کې دي او د ټیکسي امر ورته اخیستل کېږي هغه سواری چې ګوی چې هغه موټر چې ټیکسي رنګ کې نه دي شخصي دي هغه نه شي کولی چې سواری واخلي. نو دا خو د قانون له لحاظ هم دا به د خبره نه ده، دا باید خلکو باندې عملي شي. ولې په هیواد کې هغه خلک چې مثلا هغوی پخوا ټیکسي وانی کول او په شخصي موټر کې هغه دې راشي مثلا ځان ته د یو بل کاروبار ته زمینه برابرې کړي او په ځمن کې د تاسو تر خبرې پورې راشم چې په دې کې مونږ هغه خلک لرو چې د دوی د کراچۍ لپاره چاروالۍ کې جای ته اینېږي، ورته وایي چې تاسو په دغه فلانۍ ساحه کې په منظم ډول باندې درېږئ یا به مثلا هغه خپلې کراچۍ په دغو ساحو کې دروي، خو کله چې هغوی ته ورځي هغوی مثلا هغه د چاروالۍ د پلان نه پرته په هره ساحه کې چې د دوی زړه شي هغلته درېږي. نو دغه یو څه مشکلات په دې اړه کې شته چې مونږ باید دلته کوشش په دې باندې وکړو چې اول باید عامه پوهاوی د خلکو لپاره وشي.
خبره مو وکړه چې ستاسو په خبره باندې زه ورزیاته کم چې البته داسې به هم نه وي چې ټول به هغه کسان یا هغه کراچۍ لرونکي چې مخه نیول کېږي ښایي ټول هم هغه خلک نه وي چې له قانون نه سرغړونه کوي یا له ټاکل شوي مقررات سرغړونه کوي. په ځینو ځایونو کې د وړو مافیایي ډلو لخوا د فساد راپورونه هم ورکول کېږي، ویل کېږي چې سیمه ایز مسؤلان له خلکو نه د کراچۍ په سر باندې پیسې اخلي، سهار هم پیسې ترې اخلي، مازدیګر هم پیسې ترې اخلي. نو کېدای شي یو بل دلیل دا هم وي، یعنی متعدد مسایل دي چې د دې باعث کېږي چې یو څوک چې وړوکی بزنس یا وړوکی تجارت لري په یو کراچۍ باندې کار کوي راځي په یو ځای کې ولاړ دی نشي کولای چې ځان لپاره یو مناسب کار پیدا کړي.
ګوري تکل صاحب ما مخکې تاسو ته همدغه موضوع ویلی چې په بعضي حالاتو کې چې کله موږ داسې ګورو په بعضي حالاتو کې په دولتي کړیو کې مثلا د خلک پیدا کیږي چې هغوی په فساد کې ښکېلي یا مثلا په خپل وظیفوي صلاحیت کې سړي له خپل وظیفوي صلاحیت نه ناوړه ګټه اخیستنه باندې دوی تورن کیږي یا دوی ناوړه ګټه اخیستنه کوي، نو هغه که په وړکۍ سطح باندې که په جګه سطح باندې دغه حالتونه د چې حالات چې افغانستان یو وروسته پاتې ملک ده او په دې کې چې هر حکومت وکړي چې د جمهوریت وو کله مخکې حکومتونه وو کوم چې امارات راغلی ده دغه پدیده چې د فساد پدیده ده یا مثلا د وظیفې نه د ناوړه ګټه اخیستنې پدیده ده دغه پدیده مکمله په دې وطن کې نه ختمېدونکې ده او نه به ختمه شي. په دې خاطر باندې چې دلته د خلکو خواهشات دي، بعض خلک په هغه بېجای خواهشاتو باندې اموخته دي او هغوی مثلا کوشش کوي چې همیشه په خپل کړنو سره د دولت نوم بدایي او د رعایت په قرار باندې نه پرېږدي او دوی ته هغه د کار زمينه چې برابري هغه د کار زمينه ترې نه اخلي تر څو پورې ځان ته د رشوت یا د ناوړه ګټه اخیستنې ولار ځان ته برابر کړي. نو دغه مشکلات سم مو ویل چې دا تنا په دې حکومت کې نه دي، په مخکنیو حکومتو کې مو او دا پدیده په اسانه باندې لدی جامع نه نور کېدونکې دا نو به مرګ کشي مکمل ډول باندې.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه هم شته چې له کډوالۍ نه یا راستنه شوي دي او یا د کډوالۍ اړوند مطالب او پیغامونه لري، راځي په ګډه سره واورو.
ورورک تقریبا ما در به در سمم خوښ مو کړی دي، ورونه مې کړی دي زه اوس سمم درې نیم میاشتې مې مباس کټ کړی دي څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار هغې ډوری راته کښلي وې په دا کې به پرېستلي وو، نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا راکولې. نو خواری مکشل دی تکلیپون مکشل دی ویس دل تا دی آلت مداد نپریش دی ورو را ریم مج وکو سن مج پایچ شی تو خمو یو خب نارا واورا جاغ مو واورا دریو چپ رو خمو خب جاغ ورسو آلت از ما جوان پا خطر که دی آلت از نس ماوشتای زوکم چا زدا کوچت دلاس پا گاڑی کی را وڑی ام ریڑی کی چی زد پشو دا تک نو ما قبل گرش چی گیر کم دار کمی اول ما جوان دا خطر سر مخام اختی زو وکم سا من نری سا نا دا گوشتن دا چی من راق دیو آوری اول ستاس دوم دا نری سا ستاس ما دا گوشتن دا چی من راق دریو چاپری ورس
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومانو د اسکول دپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو دپاره داخله ورکوي. زه دا اړوند چارواکو څه دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو یا اودا شو. موږ سره دې د نورو نوادی که دا بارز مستر مدد تو که دا تا دو انسیار تا ما هم گوشتانه کرده دا خویی چه هم کسیم گوشتانه منده لینه دا
دگلالی حاکمال دا ایلمن والایت نایوی اولی سالی سا خبر کم نوما دا زدی رویو کارکون سا دا ایلا دا ورور دا پاکستان زلمون تا وگرش پاکستان زلمون دا زلمون که ایچم تا غانان در غال و کشی تر پرتوان و کشیه نو اخیر زلمن نه کې کدا زلمن نه کې تقریبا اخیر به مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې د اثر نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه یعنی پاکستان مقابله به خدس نه احتمال مش د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي نو ماد نه لوځ د اهل چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته ډیر بد وضعیت چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه ایران کې نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پازګاتا ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بی عزتی درکیا بد رد در تویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانه کوي کله بله نخره
د اوریدونکو غږیز پیغامونه و چې له ستونزو شکایتونه کول او اکثر هم د کډوالۍ اړوند شکایتونه
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اپې زرته سره حال کړه
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ستنکسای صاحب موږ مخکې یادونه وکړه چې خلک عام خلک له کډوالو سره څه کولی شي او خو د دولتونو مکلفیتونه وظیفې دي مسؤلیت دی چې له کډوالو سره مرسته وکړي نړیوالې ټولنې او نړیوالې ادارې دي نړیوالې موسسې دي چې د هغو هم په دومره کلونو کې مرستې کړې دي او کار یې همدا دی چې له کډوالو سره مرستې وکړي مګر عام خلک عام زه ته ستاسو ګاونډی ستاسو خپلوان ستاسو کورنۍ وروڼه خویندې دا له دغو کډوالو سره کوم مکلفیتونه لرو چې څه ډول مرسته وکړو کله چې زموږ په ګاونډ کې یو نوی کډوال راځي یا له ایران یا له پاکستان هیواد ته راستون شوی وي او یا که نوی هم چې ګورو چې مثلا د تورخم له لارې یا د نورو دروازو له لارې افغانستان ته کډوال راځي زموږ ټولنیز مسؤلیت او مکلفیت څه دی چې څه ډول مرستې ورسره وکړو
پوری جناب تکل صاحب اول خو من حیث یو مسلمان
دا د موږ او تاسو د یو مسلمان په اړه باندې مسؤلیت راځي چې عموما له یو بشر سره څومره چېږي چې هغه به مثلا د تا خپل افغان ورور یا به د افغان خوري له عموما له یو بشر سره دا موږ او تاسو د موږ او تاسو دین وایي چې تاسو له ټول بشر سره د کومک لاس وسی او موږ تاسو ته مثلا دا هغه درکو پیغام درکو د موږ تاسو دین راته وایي پیغمبر هم دا وایي چې تاسو له هر بشر سره که هغه هر څوک وي د یو انسان په هیڅ باندې د مرستې لاس وسی. نو اوس که دغه حالاتو ته په کتو سره ګورو موږ او تاسو له بشري ستونزو سره اوس مواجه یو، خو مشکل په دې کې ده چې موږ په خپله دغه کار ځان ته کتلی ده او دغه لارې هم ځان ته ستونزمنې کړې دي. د اوس لپاره لکه د وخته چې هغه ورور وویلې زمونږ مهاجرین چې کله راځي افغانستان ته یوازې د دې چې هغوی لپاره کراوې راټیټې شي او د کورو کراوې که مثلا په لس زره یې هغه پنځه زره ته راټیټ کړي، په پنځه زره یې دوه نیم زره یې ورته برعکس زمونږ زه بعضې وخت د ما دغه ذهنیت خلکو ته داسې واوړي چې خدایه دا څه رقم خلک دي یوازې د دې چې د یو مسلمان په درد باندې دردمند شي، د دې نور هم هغه حسادت او هغه کینه او بغض عداوت په وجود کې راپورته کیږي او مغروره کیږي او کبر ورته پیدا کیږي. او هغه مهاجرینو ته چې هغه په ډېرو ستونزو او کړاوو کې راوړي د خپل وطن خواته او پنځه روپۍ د خپل خوراک ډوډۍ لپاره نه لري، هغه ته هغه کور چې په لس زره باندې په پنځه زره باندې پکرایي هغه ورته په شل زره په دېر زره پکرا ورکوي، د ډوډۍ کومک خو نه ورسره کوي، لاسنیوای خو نه ورسره کوي. برعکس هغه چې له هغه سره دي هغه د پنځه ورځو ډوډۍ هغه هم د ده له وجود نه مثلا راخلي او د له اولادونه هغه ډوډۍ ترېنه اخلي. نو زه وایم چې په لومړي سر کې خو اول دې باید دا کوشش وشي چې دغه د مونږ دوستانو عزیزان چې په افغانستان کې د کورو چکتن دي او دوی ته خدای د مځکې په سر یو کور ورکړی، دوی د شکرانه د خدای ادا کړي او دا د مهاجرینو ورونو ته که چا په مفته ورکوی شوی په مفته دي ورکړي، دا حالتونه موقت دي، دا به ټول تیر شي دا ستونزې او کړاوونه، او که نه یې دا کراوې دې راټیټ کړي بل دې ته د دولت دغه تدبیر ونیسي چې دغه کراوې دې مثلا دولت ورته تعین کړي، مثلا دغه یو مدیریت دې ورته وکړي، ورته ودې وایي چې یو اتاق په دومره په کرا باندې، دوه په دومره او درې په دومره باندې، له دې نه پورته څوک حق نه لري چې تخلف وکړي، دغه یو مسله دې ورته حل کړي. په دوهمه موضوع کې دغه موضوع ده چې مونږ د یو انسان په حیث باندې که په خپل کور کې مثلا ډوډۍ لرو که هر څه لرو هغه باید مونږ نیمایي خو له دوی سره، په دې باندې مونږ کمیږو نه، مثلا مونږ د فامیل ډوډۍ کمیږي. که چېرته په څنګه په ګاونډ کې مونږ ته داسې یو ګاونډی راځي چې هغه په ډېرو مشکلاتو کې ده، هغه خپل درې وخته ډوډۍ چې ده هغه به راخلو، د دوی له اولادو سره یې باید نیمایي کړو، په دې باندې مونږ نه کمیږو او نو مثلا په هغه ډوډۍ باندې چې زمونږ کره کې لږ اضافه پاتې شي هغه باندې مونږ ډېر شو. نو کوشش باید وکړو چې د خپل همسایه د خپل ګاونډ د خپل مهاجر ورو لاسنیوی وکړو. هغه مهاجر ورو که چېرته د افغانستان هم نه ده، کله هر کشوره له بل کشوره راځي، که یو پاکستانی د مونږ ملک ته راځي، که یو ایرانی د مونږ ملک ته راځي، دا د یو مسلمان په حیث باندې د مونږ دا وجیبه ده چې باید دغه لاسنیوی وکړو، په دې خاطر باندې چې دا د مونږ او تاسو دین راته ویلي دي، دا د مونږ او تاسو هغه د حقوقو له لحاظه د یو انسان له بل انسان سره هغه حقوقي مسؤلیت هم دغه ده چې باید مثلا مونږ تاسې ورته ادا کړو. نو دا باید مونږ د خپلو دوستانو لپاره دغه کار په هر بیه او پیمانه باندې چې کېږي دوی سره باید لاسنیوی وکړو.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو ستانکزی صاحب په یو بله مسله باندې هم که لطفا تاسو رڼا واچوئ. دلته البته بحث پې ونه شو، خبرې پې ونه شولې، لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه، مکتبونه ښوونځي دا تړلی دی مخصوصا د نجونو لپاره. اول خو دا چې د میلیون پشمیر کله چې کډوال له بهر نه راستنیږي خپل هیواد ته، د نجونو مکتبونه خو هسې بند دي. اول لنډ کړه ته ووایاست چې د نجونو د مکتبونو خلاصېدو ته تاسو په افغانستان کې اوسئ څه امیدواري شته؟ دا پوښتنه چې ځواب کوي بیا به زه نوره بله پوښتنه هم تاسو نه وکړم.
تکل صاحب داسې یو کار ده چې بعضې هغه مسایل چې هغه ولس که هر څومره هغه ته مثلا لیوالتیا ولري، تر هغو چې پوهېږي دولتونه مثلا خپل کار ونه کړي یا حکومتونه خپل کار ونه کړي، د ولس د وسې نه بعضې خبرې پورته خبرې، لکه اوس مثلا دغه خبر چې ده دې ته ټول ولس لیوالتیا لري. زه منهیز د یو افغان په دې کوشش کوي چې لور مې باید درس ووایي، ته منهیز د یو افغان یا هغه ټول افغانان چې په خپل وطن کې اوسېږو هر یو په دې کوشش کوي.
زما مطلب دا و چې څه مو اورېدلي دي د کوم پرمختګ نښې شته؟
ګورې دغه دې ورځې مونږ هر وخت د اسلامي امارت د چارواکو نه دا پوښتنې کېږي، دوی به همدا وایي چې مونږ
په طرح باندې لګیا یو او موږ مثلا کوشش دي کوو چې په یو اسلامي چوکاټ کې دغه د مکتبو دروازې پرانیزو او دوی ته یو ښه طرحه برابر کړو. نو تر اوسه پورې ماما غ خبرې دي او موږ دغه ته مثلا اوس هم د خپل
امیدواري چې ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې غیر رسمي لشپګم ټولګي د پورتنجونو لپاره ځینې خوندزي په غیر رسمي ډول کار کوي. تاسو څوریدلی لاندې راته وایئ اصلت فن.
تکل سید محترم، یو مسله د شه د چې غیر رسمي توګه باندې د شه بازي جایو ندی چې هغه دارالعلومونه دي، دارالعلومونه د مدارس په چوکاټ کې د انجونو لپاره په کابل کې خلاص دي او په دغه دارالعلومو کې ترڅنګ دي چې د قران کریم او شرعي زده کړو ترڅنګ بعضې خویندې کوشش په دې باندې کوي چې هغه د خپلې آیندې لپاره مثلا عصري علوم هم لکه بعضې کتابونه هم درس ورکړي. په دې خاطر چې نجونې په بعضې نجونې رسېدلې دي تیار، هغوی په دې درسو باندې پیاوړي او غښتلي دي، نو کوشش کوي چې مثلا تر یو حد خپل دغه مشکلات تر حل کړي او په دارالعلومو کې چې په کابل کې دي یا په بعضې نورو ولایتو کې دي دوی د شرعي علومو ترڅنګ
مننه. زما اصلي سوال دا دی چې د نجونو لپاره خو هسې هم د زده کړو امکانات نشته، مګر د میلیون په شمیر کله چې کډوال له ایران او پاکستان راستنیږي خپل هیواد ته، دغه د هلکانو لپاره کافي ښوونځي شته په افغانستان کې؟
تکل صاحب، یو لویه بدبختي زمونږ د ملک همدغه ده چې کله د جمهوریت په نظام کې هم موږ وزیران درلودل چې خیالي مکتبونه یې جوړ کړل او پیسې یې وایستلې په خیالي مکتبو باندې، نو متاسفانه چې په هغه نظام کې داسې پیاوړی کار چې د مکتبو لپاره سوی و د ولسوالیو په سطحه باندې، اوس موږ که مکتبونه لرو په ډېره کمه سطحه باندې، هغه په مرکزونو د بعضې خارو کې شته او په ولسوالیو کې موږ حتی که روي نیسو له خپل ولایت مثلا موږ په میدان وردګو کې د هرې ولسوالۍ په سطحه هڅه کوي چې د خپلې بسته یوې ولسوالۍ په سطحه باندې یو مکتب لرو یا دوه مکتب لرو چې هغه په ډېرو لویو فاصلو کې دي او خلک په ډېرو مشکلاتو او کړاوو کې ځي ځان را رسوي. نو همدغسې چې ټول مملکت ته وګوري، زمونږ اوسنی حالت ته په کتو سره د مکتبو زمینه به زه وایم چې ډېره به ستونزمنې چې دوی ته به زمینه د درسو برابره شي، په دې خاطر باندې چې نفوس زښته ډېر را روان ده، مهاجرین زښته ډېر دي او دولت هم ورسره لاس ګرېوان په دې باندې ده
هغه امکانات چې د دولت. فکر کوم چې له ستانګزي صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. زما همکار منصوري صاحب کوشش کوي چې یو ځل بیا له دوی سره تماس ټینګ کړي، که څه هم د خبرونې ډېر کم وخت تر پایه پورې پاتې دی، مګر بیا هم کوشش کوو چې دغو مهمو حیاتي پوښتنو ته ځوابونه د امکان تر حده پورې ترلاسه کړو. ګورو چې مونږ کولی شو کنه چې له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزي سره وصل شو او که نه شو کولی. البته د یادونې وړ ده چې زمونږ د دې خپرونې د بحث موضوع له بهر نه هیواد ته د راستنو شویو کډوالو موضوع ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې له پاکستان او له ایرانه له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې د بودیجې له کمښت سره البته مرستندوی مؤسسې مخامخ دي، او دا په داسې حال کې ده چې د همدې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له 2023 کال راهیسې چې پاکستان د کډوالو د ستنولو بهیر شروع کړی، تر اوسه پورې شاوخوا 3.5 میلیون کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. البته ډیره برخه جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي دي او افغانستان ته راستنه شوي دي، چې اوس مهال له هر پلوه د دې کډوالو د ځای په ځای کولو او دوی ته مخصوصا د کورونو د چمتو کولو په برخه کې، او لکه څنګه چې د خبرونې میلمه ښاغلي ستانکزي اشاره ورته وکړه، د ښوونځیو د چمتو کولو په برخه کې او حتی د عامه تاسیساتو د چمتو کولو په برخه کې د دوی لپاره خورا زیاتې ستونزې شته، او دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له کډوالو سره مرستې بندې کړې دي، نه یوازې له کډوالو سره بلکې د ملګرو ملتونو د ډیری ادارو مرستې له افغانانو سره بندې شوې دي، او د طالبانو حکومت هم له دې چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی په دې برخه کې ډیر لږ امکانات لري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزي نه مننه کوو، او له تاسو هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي. ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.